السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم پیل په خبرونو باندې کو امریکا له اسلامي هیوادونو سره خبري پیل کړي چې طالبان پرې نګدي چې په حکومت او ټولنه کې د ښځو حضور پای ته ورسوي د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي په دې اړه د څو اسلامي هیوادونو له چارواکو سره خبري کړي او وایي چې نورو اسلامي هیوادونو ته هم سفر کوي طالبانو د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې پر وادوالو باندې ډزې کړي چې لکه بلې یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل دي د سیمې اوسیدونکي وایي طالبانو د دې لپاره په موټرو کې پر سپرو وراوالو ډزې وکړي چې له موټرو څخه د موسیقي غږ پورته کیده په اسد آباد کې د روغتون یو ډاکټر ازادي راډیو ته ویل درې ټپیان وربل شوی چې یوې ساور کړي طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي خو تر دې وړاندې هم طالبانو د موسیقي په خاطر په خلکو باندې ډزې کړي دي د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد وایي د دوی د حکومت عمومي مشر ملا هبت الله اخندزاده د محکمو د خدماتو د وړیا کېدو امر کړی د مجاهد په وینا نور به د عریضو فیصلو او وثیقو په بدل کې له چا پیسې نه اخیستل کیږي تیره شپه یوه زلزله چې شدت یې د ریکتر په کچه 4.4 وه د افغانستان د شمال په کندوز ولایت کې احساس شوه د هند د زلزله پیژندنې د ملي ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې چې د شپې په 11 بجو وشوه مرکز کندوز ښار ته نږدې تر ځمکې 214 کیلومتره لاندې و د راپور له مخې د زلزلې شدت له دې کبله کم و چې مرکز یې ډېر ژور و په ننګرهار کې پرون د نرګس ګل په نوم مشاعره جوړه شوه په دې مشاعره کې د ګڼ شمېر ځایي ادیبانو تر څنګ طالبانو هم ګډون کړی و اوکراینی چارواکو ډاډ ورکړی چې د زاپروژیا اټومي بټۍ اوس خوندي شوې مخکې راپور ورکړل شوی و چې دا بټۍ د روسي ځواکونو تر برید لاندې راغلي او اور یې اخیستی ګواښ شوی و که اور مهار نه شي او د دې بټۍ د چاودنې لامل شي ښایي د چرنوبیل تر چاودنې لس چنده زوره وروي او فنلند او سویډن چې د ناټو غړي نه دي وایي روسیې ورڅخه غوښتي چې امنیتي تضمین ورکړي د فنلند د بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو پرون پلازمینه هلسینکي کې خبرانو ته وویل روسیې لیک ورلیږلی او په هغه کې لیکلي چې لویدیز د خپل امنیت د پراختیا په لړ کې روسیې ته زیان اړولی دی د سویډن د بهرنیو چارو وزیر آن لیندې هم وویل ورته لیک یې ترلاسه کړی ټاکل شوی د سویډن او فنلند د دفاع او بهرنیو چارو وزیران د روسیې لیک ته د ځواب ورکولو په اړه په سټوکهولم کې غونډه وکړي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو .com کې هم لوستلی شئ ورزو د پروګرام عارفیته امریکا له اسلامي هیوادونو سره خبري پیل کړي چې طالبان پرې نګدي چې په حکومت او ټولنه کې د ښځو حضور پای ته ورسوي څو نړیوالو مؤسسو او اورګانونو په افغانستان کې د بشري حقونو د ساتنې لپاره یو اتحاد جوړ کړی
این نهاد در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان توسط تحقیق توسط مستندسازی
یونیسف وایي د هغو پیسو چې د ادارې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره له نړیوالو غوښتي وي یوازې یوه کمه برخه ټوله شوې ده په همدې تړه واورئ چې په دې وروستیو کې د کارګرو ماشومانو شمیر زیات شوی دی
بیخي کار میکي کله ورځ بیا سل د جمعې په ورځ بیا یو نیم سل همدونه کېږي
بیگا د روسیې او اوکراین پلاویو دوهم وار خبرې وکړي ډیره خاصه نتیجه نه ده ترې راوتې خو د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلینسکی وویل په خبرو کې حتما یو څه شته ځکه چې هره خبره تر یو ډز مهمه ده
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو د پروګرام اول مطلب ته امریکا له اسلامي هیوادونو سره خبري پیل کړي چې طالبان پرې نګدي چې په حکومت او ټولنه کې د ښځو حضور پای ته ورسوي د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري په دې اړه د څو اسلامي هیوادونو له چارواکو سره خبري کړي او وایي نورو اسلامي هیوادونو ته هم سفر کوي تفصیل په دغه ریپورت کې
د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې اسلامي هیوادونه د توحدوي چې پر طالبانو فشار راوړي څو د دین په نوم شزي له ټولنیز ژوند محرومي نه کړي د افغان شزو جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري په واشنگټن کې یو سیمینار ته وویل دا د یو ډیپلوماټیک نوښت هڅه کوي چې د دې مسالې په اړه د ټولو نفوذ لرونکو هیوادونو ترمنځ یو انډول دریز رامنځته شي. اغلی امیر چې د واشنگټن د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز سیمینار ته په انلاین باندې خبري کوله وویل دا تیر اونۍ سعودي عربستان او قطر ته لاړه او غواړي چې نورو اسلامي هیوادونو ته هم سفر وکوي، څو له هغوی هم وغواړي چې د ښځو د آزادیو په برخه کې طالبان وهڅوي. د دې ښځو د حقونو په اړه د طالبانو تعبیر ته په اشاره وویل سعودي او قطري چارواکو ته ویلي طالبان استدلال کوي چې ښځو ته هغه حقونه ورکوي چې شریعت ورکړي. د دوی دا خبره نه یوازې د افغانستان او افغان ښځو لپاره بده ده، بلکې د ټول اسلام لپاره بده ده. اغلی امیری دا هم وویل ګڼ اسلامي هیوادونه په افغانستان کې سفارتونه لري او له طالبانو سره تعامل لري. هغوی په حکومت کې د سیاسي او قومي ډلو د شاملېدو دفاع کوي خو د ښځو په اړه ډېر څه نه وایي. امیری وایي چې له اسلامي هیوادونو سره په خبرو کې هغوی ته ویلي چې طالبانو ته په حکومت کې د ښځو د ګډون یادونه هم وکړي. طالبانو له وخت تر لاسه کول وروسته په هنتونونو او دنجونو شوانځي بند کړل، خو په وروسته یو کې په یو شمېر ولایتونو کې انجونو ته اجازه ورکړه چې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړي، خو له دې سره سره لا هم اکثرو ښځو ته اجازه نه ده ورکړې چې دولتي ادارو ته حاضر شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
څو نړیوالو مؤسسو او اورګانونو په افغانستان کې د بشري حقوقو د ساتنې لپاره یو اتحاد جوړ کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو اعلامیه کې وویل لکه چې طالبان واک ته رسیدلی په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت خورا خراب شوی. په خو هم دغه ډول ادعاوې شوی خو طالبانو رد کړی دی.
د بشری نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره یو اتحاد رامسته کړی دی. دا اتحاد لسغړی لري او په افغانستان کې د بشري حقوقو پر سر غړونو غډه څارنه له هدفونو څخه ده. د آسیا په جنوب کې د بخښنې د نړیوال سازمان کمپاینری سمیرا حمیدی د دې اتحاد د هدفونو په اړه آزادي رادیو ته وویل
اتحاد جدید کې توسط نو نهاد حقوق بشری
په افغانستان کې د بشري حقوقو د ساتنې په برخه کې د نه نړیوالو مؤسسو له لوري نوې جوړ شوی اتحاد د لپاره دی چې دا نه ډلې د څېړنو مستند کولو، د طالبانو له لوري د بشري حقوقو د روانو سرغړونو او همدار اوس پر نړیوالې ټولنې د عدالت غوښتلو په خاطر د فشار راوړلو په وسیله په ګډه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه کار وکړي.
فشار آوردن و دادخواهی بالای جامعه بین المللی که
د بخشن نړیوال سازمان د بشری حقوقو د څارډله، د شکنجه ضد نړیوال سازمان، د بشری حقوقو نړیوال فدراسیون، د آزادۍ کور یا فریډم هاوس، د سولې او آزادۍ لپاره د ښځو نړیوال لیک او د لومړی کشي مدافعان په نوم ډله د دې اتحاد غړي دي. د بخشن نړیوال سازمان د پنځشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل په افغانستان که د بشری حقوقو وضعیت د طالبانو له وخت رسیدو راوروسته ډیر خراب شوی دی. طالبانو په دې اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي، خو په خوای دا ډول ادعاوې رد کړي دي. ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاش رسای د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. شو دوی
بشری حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازن معلوماتو سره.
یونیسف وایي د هغو پیسو چې د ادارې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره له نړیوالو غوښتي وي یوازې یوه کمه برخه ټوله شوې ده. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې د افغان ماشومانو لپاره د 2 میلیارد ډالرو مرسته غوښتې وه چې په سلو کې یوازې 15 ټوله شوې ده. د یونیسف مسؤولانو د پنځشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې چې په خپل ټویټر پاڼه کې یې خبره کړې ده، ویلي چې افغان ماشومانو لپاره یې د مرستې غوښتنه چې $2 میلیارډ ده، د پیسو د ارزښت له پلوه د دې ادارې په تاریخ کې تر ټولو ستره غوښتنه ده. په خبر پاڼه کې د هغو کارونو یادونه هم شوې ده چې د ملګرو ملتونو د ادارې په افغانستان کې کړي. یونیسف ویلي چې یوازې د سکل په جنوري میاشت کې د افغانستان په 19 ولایتونو کې 2,415,515 له لومړنیو روغتیایي خدماتو برخمن شوې دي. د یونیسف پر اساس 8 میلیونه او 6 لکه تر 5 کالو کشر افغان ماشومانو ته په وروستیو کې په ټول افغانستان کې د پولیو ضد واکسین ورکړل شوی دی. د کمپاین 4 ورځې دوام وکړ، خو په لړ کې یې لږ تر لږه 8 واکسینران په کندوز او تخار ولایتونو کې ووژل شول. یونیسف وایي چې څه باندې 2 لکه یو اتیا زره افغان ماشومانو ته یې د زده کړو په برخه کې خدمات برابر کړي دي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د روسیا او اوکراینی پلاو د خبرو دوام پړاو پرون ناوخته پیل شو. د اوکراین د ولسمشر سلاکار میخائیل پودولیاک تیره شپه ناوخته د خبرو په پای کې پر خپل ټوټر پاڼه ولیکل چې له بده مرغه له خبرو هغه سي نتیجه نه ده ترلاسه شوې چې اوکراین یې غواړي، خو یوازې په دې سلا شوې چې ملکی وګړو ته بل خارونو څخه د وتلو لپاره لارې ورکول کیږي. دواړو خواوو په لومړي پړاو خبرو کې پرمختګ احساس نشو او اوکراین ویل چې روسی پلاوی د خبرو میز ته په بخانه سره د خبرو میز ته غیر منطقي وړاندیزونه راوړي وو. تفصیل په دغه رپورت کې
د اوکراین د ولسمشر سلاکار میخائیل یو پودولیاک پر خپل ټویټر پانه د دو خواو د مرکه چی پلاو د عکس د خبرولو ترڅنګ د کلی اوکراین د خبرو اترو په دې پړاو کې د فوري اوربان د دشمنی د بس کېدو او له هغو شارونو چې تر سخت او پرلپسي بمباروي لاندې دي د ملکی وګړو د وتلو لپاره د یو دهلیز یا کوریډور ترمنځ کېدو غوښتن کوي. د دوخفو د خبرو لوبړی پړاو څلور روسي وړاندې د اوکراین پولي تنشدې د بلاروس په خاوره کې تر سره شو. له لومړي پړاو خبرو وروسته اوکراینی پلاوی وویل چې روسی پلاوی غیر منطقي وړاندیزونه لرل. روسیا لا هم په دې ټینګار کوي چې اوکراین دی غیر پوزي شي او له نازی توبه دی لاس واخلي. په داسې حال کې چې روسیه پر اوکراین یرغل کړي، د هیواد د اوکراین اقدامات د جرمني د نازی رژیم له اقداماتو سره ورته بولي. خو په دې منځ کې لویدیز چارواکي د روسیې استدلال د اوکراین د نیولو لپاره چلګني. د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی هم په لوی اکثریت پر اوکراین د روسیې یرغل غندلی دی. له بلې خوا د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پرون پنځشنبه تلیفوني خبرې وکړې او هغه ته پر اوکراین د یرغل په اړه وویل چې ستره تیروتنه یې کړې ده. د فرانسې د ولسمشر یوب سلاکار چې نه یو کوشتل نوم یې یاد شي، رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ولسمشر مکرون خپل روسی ساری ته وویل چې د اوکراین د حکومت په اړه یې انګیرنه ناسمه ده او ځان ته دروغ وایي. مسکو د اوکراین د ولسمشر ولیدیمیر زیلنسکی حکومت غیر دیموکراتیک ګڼي، حال دا چې زیلنسکی د 2019 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې 3.5% رایې ګټلې وې. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف رسنیو ته ویلي چې روسان نه بلکې لویدیزوال د اټومي جګړې په فکر کې دي. د دا خبره وروسته لدی وکړه چې پوتین د خپل هیواد اټومي ځواکونو ته د تیارسي امر وکړ او دا مسأله له انتقادونو سره مخامخ شوه.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.
ازادي رادیو ته غواګیاست هدولس شپګنی منځنۍ چپا او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو .com ویب باندې کې د سار لو د ماخام تر وو واوري هم درنګ از مخ سپچوي پروګرامونه هم حل تشته د دې تر څنګه چې د ویډیو برخه هم تاسو کتلای شئ ځکه چې هر وخت مخ تازه ویډیوګانې ریپورتونه او پروګرامونه حل تک دوه او جوړوي وربشو ننګرهار ته په ننګرهار کې پرون د نرګس ګل په نوم مشاعره جوړه شوه په دغه مشاعره کې د ګڼ شمیر ځایي ادیبانو ترڅنګ طالب چارواکو هم ګډون کړی وو په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس لیکوالو او شاعرانو وغوښتل چې د شعر او ادب په ژبه د حکومت یووالي او د هیواد د ښیرازۍ لپاره کار وکړي په دې اړه پام وکړئ له ننګرهار د ریپورت ته
هجر یې پزړ باندې دا غلیا مغلیا مړنګ پلار زم سلګونی ولیا
دا خبر ترنوم د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست له انګړ څخه اوریدل کیږي چرته چې د مارچ په درېمه نیټه د نرګس ګل کلنۍ مشاعره جوړه شوې وه د مشاعرې د پیل له مخه په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مشر قاری نور محمد حنیف وویل
ډېر زیات خوشاله شو چې په دغه ټاټوبي کې مونږ تاسو راټول یو چې مونږ تاسو د فرهنګیانو او ادیبانو د لیکوالانو دغه یو هم شموله کور ده او تر څنګه زه ډېر خوشاله د هغه چانم چې د دې مشاعرې ته دا وخه ده اوس حضر منصر مجلس کې ناشته د لوی الله نه ورته عمر دراز واړو زم غواړي چې دا رقم مراسم هر وخت به د مونږ تاسو وکړو د ادیبانو لیکوالانو نظرونه او فکرونه سره وړاندې کوو او لسته وخایو
د مشاعرې پیل د غونډې بیان ماهر احسان زید مرحوم صاحب شاه صابر له غزل وکړ چې صوبیتونه یې په دې ډول وو
دا ونې بوټي واوري او ګلونه مې وطن ده دا ورنه مې هډو کې دي دا خاوره مې بدن ده ته څوک یې څه دې نوم ده څه به ته څه به دې زور وي د دې خاورې د زور خو نه ډیلی او نه لندن ده د مینې په وخت مینه وي د تورې په وخت توره بس دا زما د قام د هرې نرې پیغلې فن ده
په مشاعره کې پر غزلونو سربیره نظمونه هم وویل شول چې د ضیاءالدین همتمل د نظم یو برخه یې ستاسو پر وړاندې کدو
نه ټپیشته نه دی اورم سندرې د پاولیو شور دی ناراضي دلبري د بنګړیو شنګ دی بیا دوزخی شوی کهکشان په سیر قامت دی رامات شوی په ښکلا دی تور دیوانو کوډی کړي له یاغي وجود دی سوړه سویلی خیژي لونګین د سینې دی کنګل شوی اژدها د زمانې بهانې ګوري ګاونډیان دی بیا د حسن دلالان شول شنه خالونه دی د ټنډ یتیمان شول بیا بیخي در سره کیږي د سوالګری د پاولی شور دی ناراضي دلبري
شاعر او لیکوال محمد یوسف غیرت د شیر صدې تر عنوان لاندې وګده قصیده وویله چې سو بیتونه یې صدارنګو
شیر سو د زړه تڼاکې ماته ولدي د احساس په لمبو ځان صدقه ولدي د خپل خیال او تصور لوی نړۍ کې له مجازه حقیقت ته رسیدلی چې پیغام د پرمختګ وی پکې نغښته دا د خپل اولس احساس را تخنول دي چې د خپل قلم د جبې اسمت ساتي او په غیرت دا غوي کوتي کولول دي
د ذکر ور د چې په ننګرهار کې د تیر رسول لسیزو رئیس هر کال د نارنج ګل کلنۍ مشاعره تر سره کیږي خو د نرګس ګل په نوم د دې کلنۍ مشاعرې بنیاد اته کال وړاندې مشر شاعر محمد داود شهید کې خود او په خپل کور کې مشاعره جوړه کړې و چې له هغه وروسته به هر کال د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست جوړول او سکل هم د یاد ریاست له لوري جوړه شوې و
په کابل کندهار هرات مزار شریف جلال آباد خوست گردیز او اسد آباد کې ازادي رادیو لا صفه او واځه هوا وري دا اف ام 3.15 صفا پیاټ لري
ل خبرونو ور اخوا احمد شبریم هر کله مو کوم تازه جنو نړیوالو سازمانونو راپور ورکړی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه رئیسی پر ماشومانو کار ډیر شوه دی
ځین ماشومان او کورنۍ چې د طالبانو حکومت له واکمنې دو سره کار کولو ته اړ شوي دي له لوږې او اقتصادي ستونزو شکایت کوي. د موضوع نور حال په دې راپور کې
دولس کلن سیاف چې په دې وروستیو کې د افغانستان له شمال څخه کابل ته راغلی د کابل په پولارتل سیمه کې هګۍ خرڅوي. لوږه او اقتصادي ستونزې د دې لامل شوي چې دا ماشوم د خپلې شپږ کسیزې کورنۍ غړو ته د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو لپاره ټوله ورځ کار وکړي.
زه له هغه الشم څخه دلته راځم. هلته هګۍ پلورونکي ډېر دي او زما کار نه کیږي، خو دلته نشته. په هر قلب هګیو کې اتیا افغانۍ راته پاتې کیږي، خو کمې خرڅېږي، خو خرڅلاوې کم دی.
د میدان وردګو ولایت د جلیز ولسوالۍ اوسیدونکی نه کلن دادالله بیا د خلکو بوټان رنګوي. دادالله ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو له راتګ مخکې پلار خټګر و، خو د طالبانو په راتګ سره په کراچۍ کې بار وړي او دی هم اړ شو چې د خپلې نه کسیزې کورنۍ غړو ته د ډوډۍ پیدا کولو لپاره د خپل پلار ملا وتړي. دا دوله هیله لري چې تعلیم وکړي او په راتلونکي کې د غاښونو ډاکټر شي. په افغانستان کې وروستي سیاسي بدلونونه د دې لامل شول چې زرګونه تنه په ځانګړي ډول ځوانان هیواد پرېږدي، ګاونډیو هیوادونو اروپا او امریکا ته کډوال شي. ورسره اقتصادي ستونزې هم ډېرې شوي چې د نړیوالو سازمانونو په باور ښځې او ماشومان یې اړ کړي چې په ښارونو کې کار ته مخه کړي. د کابل ښار په بله څنډه کې شریفه خپل معلول میړه او څلورو ماشومانو ته د نفقې برابرولو لپاره کار ته راوتلې. شریفې به پخوا یوازې خپل زوی سوال او یا د بوټانو رنګولو ته لیږه او په خپله به یې د معلول میړه او دریو ماشومانو سرپرستی کوله، خو د طالبانو په راتګ سره اړه شوې چې خپله لس کلنه لور هم سوال یا خیر ټولولو ته واستوي. شریفې ازادۍ راډیو ته وویل
زوینه لرم، میړه مې هم معلول دی، کاروبار نسته، شپې او ورځې ته حیرانه یم چې ماشومانو ته څه ورکړم. دویم لورکۍ مې د بوټانو رنګولو او ګدایۍ ته ځي، یولس کلن زوی مې هم رنګمالی ته ځي. له مجبورۍ یې استوم. د ورځې د ډوډۍ لپاره ۲-۲.۵۰ روپۍ پیدا کوي، تر څو چې شپې کور ته راځي اندېښمنه یم. له کله چې طالبان راغلي ډېر بدمرغه شوي وو. پخوا به مې یوازې زوی کار ته ته، اوس مې لورکۍ هم ځي.
دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو ځینو سازمانونو په ځانګړي ډول له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف راپور ورکړی چې اوسمهال په افغانستان کې د 1,000,000 په شاوخوا کې ماشومان کار کوي. د یونیسف په دې راپور کې چې په 2 ولایتونو کې له 1,400 کسانو سره د مرکو پر بنسټ جوړ شوی راغلی چې د تیر میلادي کال په اګست میاشت کې د جمهوری نظام له ړنګېدو وروسته 82% افغانانو خپل عاید له لاسه ورکړی او کار ته د ماشومانو له استولو پرته بله لار نه لري. په همدې حال کې د اقتصادي چارو پوهان په دې باور دي چې لوږه د کورنیو د عوایدو راکمېدل، د ښوونځیو تړلې پاتې کېدل او د مناسبې بوختیا نشتون د کارګرو ماشومانو د شمیر د ډیروالي لاملونه دي. د اقتصادي چارو شنونکي اظهار الحق فضلي ازادي راډیو ته وویل
که چیرې دا لړۍ په دې شکل دوام پیدا کړي زه باورمن یم چې دا به نورې ستونزې هم وزېږوي. د دې نازنینو ماشومانو څخه به سوء استفاده وسي، په قاچاق کې به دوی څخه سوء استفاده وسي، دوی به هغه انساني او بشري حقوق ترلاسه نه کړي، دوی به په راتلونکي کې هغه اساسي تعلیم چې دوی اړتیا لري هغه به ترلاسه نه کړي.
له دې ټولو سره سره د طالبانو د حکومت چارواکي وایي له ماشومانو څخه هم د ملاتړ لپاره هر اړخیزې هڅې کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل
اسلامی امارات د یونیسف په ګډون له هغو مؤسساتو سره چې د ماشومانو په برخه کې فعالیت کوي په اړیکه کې دی. اسلامی امارات هڅه کوي چې د ماشومانو اړوند پروګرامونه په سمه توګه پیل او ښه مدیریت شي.
که څه هم چې د جمهوری نظام پر مهال هم ماشومانو کار کاوه او درانه کارونه به هم مخته وړل، خو د پخوانی نظام ولسی جرګې په 1998 کال کې له ماشومانو د ملاتړ قانون تصویب کړ. په دې قانون کې چې 14 فصله او 108 مادې لري د ماشومانو په وړاندې د دوی د مور او پلار او دولت مسؤلیتونه پوګته شوي دي. په دې قانون کې د ماشومانو اساسي حقونه، د معلولو ماشومانو درملنه، د هغوی ټولنیز وضعیت، ښوونه او روزنه، د ماشوم د خرڅولو او قاچاق مخنیوي د فحشاو په وړاندې له ماشومانو څخه ساتنه او له هغوی څخه د جنسي استفادې د مخنیوي مسایل شامل دي. خو آیا د قانون به د طالبانو د حکومت له لوري تطبیق شي؟ د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل کوم قوانین په ځانګړي ډول د ماشومانو اړوند قوانین چې په خوا د اجرا وړ وو د دوی حکومت پکې کوم بدلون نه دی راوستی.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنډه کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ ملالی بشیر کتنه ورته کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼه د افغانانو په کورونو کې د طالبانو د تلاشی په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې په سر کې لولو چې وسلوالو کسانو لومړی په کابل کې تلاشی پیل کړې او د خلکو په کورونو ننوتل. خو دا وسلوال امریکایان نه وو چې د تیرو کلونو پر مهال یې ورته تلاشی کولې، بلکې طالبان وو. مقاله یادونه کوي چې د تلاشیو څپه د تیرې جمعې په ورځ په پلازمینه کابل کې پیل شوه او وروسته ولایتونو ته وغځېده. وروسته لولو چې دغو تلاشیو افغانان اندېښمن کړل او ځینو خلکو راپور ورکړ چې طالبان ورسره ناوړه چلند کړی او د کور توکو ته زیان اړولی. په مقاله کې لولو چې په دې اقدام سره طالبانو څرګنده کړه چې دوی د 1990 لسیزې پر مهال د خپل لومړي ځل د رژیم غونډې د خپل واک ټینګولو او د مخالفت له منځه وړلو لپاره له خلکو سره د یوې پولیسي دولت په څیر تاکتیکونه کاروي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې دا تلاشي د غلو او تښتونکو د لټون لپاره سوی او د کور په کور تلاشیو پر مهال د طالبانو د بد چلند تورونه هم رات کړل. مقاله یادونه کوي چې طالبانو د خلکو په کورونو کې داس مهال تلاشی پیل کړی چې په سرلۍ را روان دی او دا هغه وخت دی چې طالبانو به د افغان حکومت پر ضد خپل بریدونه زیات کړل. اوس چې طالبان له حمله کوونکو څخه په واکمنانو اوښتي، د داعش ډلې د تهدید احساس کوي. خو د لیکوال په باور د کور په کور تلاشی د افغانانو حساسیت راپارولی چې لمخ کې له اقتصادي بحران او طالبانو د رژیم له محدودیتونو سره لاس او ګریوان دي. بوستن هیرالد خبرونی په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده. هغه وسلې چې امریکا په افغانستان کې تر شا پرې شو دي له اوکراین سره مرسته کولای شوی. د مقالې په پیل کې لولو چې که امریکایي ولسمشر هغه وسلې چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې تر شا پرې شو دي اوکراین ته ورکړی وای، له هغوی سره به په جګړه کې مرسته سوی وای. د لیکوال په باور د امریکای وسلو ګټه تر اوکراینیانو ډیره طالبانو ته رسیدلې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن په دې وروستیو کې د اوکراین لپاره د 350 میلیونه ډالرو نظامی مرستو امر کړی چې له دې سره به سش کال د امریکا مرستې شاوخوا 1 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. لیکوال په دې مقاله کې لیکلي چې په اګست میاشت کې کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل، د شاوخوا 85 میلیونه ډالرو په ارزښت نظامی تجهیزات یې تر شا پرېښودل. په مقاله کې لولو چې په دغو تجهیزاتو کې 2000 زغروال موټر چې ډیری یې هم وی وو، 15000 نور موټر او ټرکونه، 15 بلک هاک هلیکوپټر، 50 سکاوټ اټاک هلیکوپټر او بمونه، راکټونه او وسلې شامل وي.
اوس هم د ازادي راډیو د څو تنو اوریدونکو سب شبي پیغامونه.
فرید احمد یم د کندهار ولایت څخه. زما د غوښتنه د افغانستان اسلامي امارت څخه ده چې ټول د افغانستان ولایتونه کوم مستوفیت ریاستي معرف یا داسې نور ریاستونه چې دي بستونه په پښه کې وي، نو دوی د مهرباني له مخې دا پوستونه اعلان کړي چې کوم ځوانان مخکې په دولت کې وه یا مخکې پر وظیفه وه، اوس بیکاره دي، راشي او په خالي پوستو کې خپل وظیفه بیا تر سره شروع کړي. نو دا به ستاسې لویه مهرباني چې ډېر د افغانستان ډېر د نوي ځوانان ډېر بېکاره دي او ډېر د غریبۍ وو او د بدبختۍ سره مخامخ دي.
کار نه کوي اسلامي عمارت ته مشران تن ودرېږي، ټلیفون مې ښه کار نه کوي، مشکاتونه برجمه کو اگر کمپنی والا وي
نظام رنگ کو دا اسلامی نظام و اسلامی قانون و اسلامی بیرغ یو نو تاسو واغوم کا امریکا لسپار کولو تاسو کم کوئی ولیم دوران کو
باتین دلنگرهار ولایت څخه باور په خدای او کې قسم را باندې کوم چې
دو کلن دو نیم کلن زیم ده گاری که ناس را سره آم دست کن لاغانه که چی دوی برق سره سکار از ما برقه وشو از خول بطانو باسم دو کان ماشین چی دون را بوطن مینی او دوم را در دا جاری را تا دوی خود دهد که